پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبريالان نیولې دي. په اسلام آباد کې مشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي راډیو ته وویل د امریکا غږ په خوانی خبريال اشرف الله جلال زید، ارزو ټلویزیون په خوانی خبريال ذاکر الله یزدانی او د وی محلي رادیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولې او حاجی کام ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبريالان ولې نیول شوي، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې مشت افغانان د ویزو د ندرلودو لکبل نیسی او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایوپل وروالي د اعتراضونو په دریم ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمیر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه دوکانداران خې چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپور نو وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریم ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتی ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره وخې بهونکي ګاز استعمال کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګري ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو ویشت ولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنې په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتلې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې. فردوسی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې. کډوال اندېښمن دي.
زه خپله ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه مېرمن له هغه ځایه راغلو خو دلته هیڅ نشته.
د تورخم د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 45 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللې.
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم. تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده. مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي.
موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده. ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مال په څه وضعیت کې وي.
او نن دریمه ده چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپورته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله دراستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته دراستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله، چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ډپ شوه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه نشته. اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
د سیمهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر لاله د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای هلته درستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 9 مخبور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله درستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحه محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایرانه د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایرانه یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي، دلته وضعیت ډیر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چاته ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېربن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډیرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډیر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوی او رس تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستنه شوی چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وای په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وای نه وځي افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار وو، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان لارې ډېرې سوداګری کوله چې د مهال دا سوداګری په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستيال رئیس ضیاء الحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وکړه نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې که افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکې مو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا له کبله څه باندې 2 میاشتې وشوې چې له پاکستان سره د تګ راتک ټولې لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لوی لار تازه نن بند کړې ده. دا په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې د سالنګ لار د واورو او توپانونو له کبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانا کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو ماشومان سره 13 شپه کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر 1 ازادي راډیو ته ویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره 13 ورځې نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پښتنه وکړه، راته ویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بېقراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بل خلایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فوایده مین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو له ارزښتناکو لارو نه د سالنګ لاره ده. یدې کچېرې موږ بدیل پیدا نه کو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانونه یې کله واوري، موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. طبي د سي توکي به قیمته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او 30 دقیقې د درنی واوري، سختو طوفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد او غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو موړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لار نږدې یو نیمه اونۍ مخکې هم د سخت واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتو راهیسې تړلي. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 1 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو را سره اوسئ. وروسته به د افغانستان په اړه راپورونو ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو گاونډي ایران ته هلته نن درېمه ورځ د چې په پلازمینه تهران کې ګنشمیر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوې دي. دغه اعتراض پر تهران سربېره د ایران یو شمېر نور ښارونو ته هم غځېدلې. دا چې د اعتراض لامل څه دی، والي له درې ورځو را په دې خو دغه ناکراری پیل شوې دي. همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی د محل سره په استودیو کې دی. سرور سپ ستړي مشي راځي ل د روسي وضعیت په الکو نن چې د اعتراضونو درې مورز ده پلازمینه تهران کې ستریږي او آیا شاو خوانور خارونو ته هم اعتراض غزیدل کنه؟
تاسو ستړي مسي او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه ل درې ورځې رئیس پیل سوی دي. دغه اعتصابونه د یک شمې پورز ورسله دي چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې ریپورتونه خي او د ازادي رادیو فردا څنګه ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. د غراز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نور سیمو کې هم لاریونونه د کسبکارانو راوتیو. او اعتراض کړیو. نن هم په مجموع کې ویلې سوتې احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړل چې لامل څه دی، اما کراس شو دي چې په ایران کې چې تقریبا یو سخت دریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
په خو هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس خایي چې ښکاري چې له ځینو چارواکو یا له حکومت نه ناراضه دی، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالو په باره کې دي. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اوریدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنی خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله د دغه سیاست صابون په شکل کې څرګندېږي.
بلې، او د پولیسو چلان څه دی؟ په خو په دغه سي مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوې دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري، وایي چې دغه کسانو یا له مظاهرو نه یا له اعتراضونو نه ناوړه ګټه اخیستله. داسې ویل کېږي چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی دی، یا الکتر لګه مظاهره کوونکي تی توپاره کړی دی، داسې څه راپور نشته؟
په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاري چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بیونکې ګازا کار اخیستی دی. یو شی بل چې د پام وړ دی، او هغه دا دی چې دا لومړی ځل دی چې ډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خپروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون ښودلې دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلي دی چې دوی د مرکزی بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکي. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لارون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان ګاونډي هیواد د څه غیزه کولای شي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې؟ ځکه تګ راتګ لارې له پاکستان سره مخکې مګورې دي چې تړلې دي، ایران سره تګ راتګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم په لاندې یو مهال کې غیزه وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولا خو په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکه او افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اگر څه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. بل دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هماغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادی تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډیره لویه شوې ده، نو حتمان تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کوروادان سرور سره وروستۍ پوښتنه به راشو دي ته چې نړیوال خبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوو، نو د نړیوالو خبرګونونو خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستۍ کې جګړه هم وکړه، د دوی خبرګون هم مهم دی. آیا سره غلی د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم خبرګون نه دی خودلې؟ خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسي اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د هلو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي. دومره ویلي دي. د غراز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی دی.
کور ودان ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړ شوی مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېری لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمه وي چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه په کې فعال وو او د ورېښمو لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستی هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقی یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
تاسو خبری مجله ته غوږی ورو ورو رسیدو. د خبری مجله د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیاده مباسي. نن په کې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پرستونزو خبرې کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لګیلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي. ځکه دا غزمر دا پمبا قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کال و اخو ته دا پمبا دلته چې موږ خرڅوله دا پمبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سامبار رانیو سی یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف چې دی په داخلګه اړې په ټکټرانو یې جوړی په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ وسیدونکم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.